لي هم شيء او اسهم دايا دونا در
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جی ریڈیو دے
رنوریدونکو السلام علیکم دا وائس اف امریکا دی ودا ز مجاہد جواد یم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو ترټکو ده طالبانو د جمعې پورې دوه ویل د امریکا سره د 2000 کال د فبروري تړون د دې لپاره شوې چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتلو ته خوندي لار برابر شي او ټینګار کړي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا د دغه سند بیا کتنه به مزاحمت و نه کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پورز د پاکستان خارجه وزیر سره خبرو کې د پاکستان د سپریم کورټ په دې پریکړه اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکایي خبريال ډینل پر په وژل کېدو کې د سزا شوی ملزم احمد عمر سعید شیخ او د نورو بندیانو د آزادیدو امر یې کړی او په امریکا کې د جانسن ان جانسن په نامه درمل جوړونکو کمپنی وای د نړۍ په کچه د دوی د کورونا یو ډوزه واکسین د ناروغي په مخنیوي کې شپږ شپېته فیصد اغیزناک دی اوس هم پوره خبرونه ووري طالبانو د جمعې پورز وویل ل امریکا سره د 2000 کال د فبروري تړون د دې لپاره شوې چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتلو ته خوندې لار برابر شي او ټینګار کړي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا د دغه سند بیا کتنه په مزاحمت و نه کړي د طالبانو د مشر مرکچی مرستیال مولا عباس د غویان له مسکو څخه د خپل سفر په وخت ورکړي چې هغوی له لوړپوړو روسي چارواکو سره لیدنه کړي عباس تانگزی دا هم ویلی چې په تاریخ کې هیڅ څوک هم بهرنیو یرغلګرو سرتیرو ته د وتلو خوندې لار نه ورکوي نو ځکه دا امریکایانو ته یو ښه چانس دی چې موږ ورته د تړون لمخې د وتلو خوندې لار ورکوو موږ هیله لرو چې کله چې دوی د دې تړون بیا کتنه کوي نو دوی به هم د مثبتې نتیجې ته ورسیږي کله چې د ستانګزی د بیان پاړه د خبرګون لپاره پوښتنه وشوه نو د پینټاګان ویانت امریکا غاکته وویل چې واشنگټن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي مولا عباس د ماسکو په سفر کې دا هم ویلی و چې د افغان سولې د راتلو لپاره باید ولسمشر اشرف غنی له واک څخه استعفا ورکړي خو د افغانستان د ارګ مانی د مولا عباس غوښتنه د افغانستان د دښمنانو غوښتنه بللې د ولسمشر غنی ویان د واخان مینپال د جمعې پورز امریکا غکته وویل چې په دې اړه قانون پوره وضاحت لري او د مولا عباس غوښتنی د افغانستان د دښمنانو غوښتنی دي او هغوی د نظام ختمول غواړي چې موږ بیرته نویومو لسیزو ته ستنوي زموږ دښمنان هغه خلک دي چې طالبانو یې په غیږ کې پناه اخیستی او له مذاکراتو وروسته هلته یعنی پاکستان ته ولاړل او هلته یې کورونه دي هلته روزل کیږي تجهیز کیږي او د افغانستان د خلکو پر ضد جنگيږي خلک غواړي همدا نظام وساتل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې پورز د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره خبرو کې د پاکستان د سپریم کورټ په دې پریکړه اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکایي خبريال ډینل پرل په وژل کېدو کې د سزا شوی ملزم احمد عمر سعید شیخ او د نورو بندیانو د آزادیدو امر کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مطبوعاتو ته د انټونی بلینکن او شاه محمود قریشی د خبرو پاړه بیان کې وویل دواړو وزیرانو په دې خبره بحث وکړ چې دا به څنګه یقیني کولای شي چې د ډنل پیرل د تختول کېدو او وژل کېدو ذمہوار ترهګر احمد سعید او نور کسان دې احتساب سره مخامخ کړي شي د بیان تر مخه انټونی بلینکن د پاکستان سپریم کورټ په فیصله او د ډنل پیرل په مقدمه کې د بندي کسانو د ممکنه ازادي پاړه د امریکا د اندېښنه تکرار کړه د سٹیټ ډپارټمنټ په بیان کې دا هم ویل شوې دي چې انټونی بلینکن او شاه محمود قریشی په افغانستان کې د امن او ثبات کوخونو لپاره د امریکا او پاکستان د همکارۍ پر ارزښت هم خبرې کړې دي په امریکا کې د جانسن ان جانسن په نامه درمل جوړونکو کمپنی وای د نړۍ په کچه د دوی د کورونا واکسین د ناروغي په مخنیوي کې شپږ شپېته فیصد اغیزناک دی همدارنګه دغه یو ډوزه واکسین چې د بلجیمی شریکی کمپنی جانسن لخوا جوړ شوی د سختاري چې د سخت ناروغي په مخنیوي کې 15% کار کوي او حتی د وایرس د جنوبی افریقا د ډول په وړاندې هم اغیزناک دی یادی کمپنی ویلی په امریکا جنوبی افریقا او برازیل کې چې سلور سلوی غزر کسانو ته دغه واکسین ورکړل شوی یو کس هم نه دی مړ شوی د روغتیا نړیوالې ادارې WHO دغه یو ډوزه واکسین د وبا په کنټرول کې تر ټولو غوره واکسین بللی د جان هاپکنز په هنتون د شمیرو لمخي د محل په ټوله نړۍ کې په کورونا باندې داخته کسانو شمیر ل 1.1 میلیون څخه زیات شوې دی. په امریکا کې پرې تر 25 میلیون زیات کسان او په هند کې پرې 10.1 میلیون کسان اخته شوې دي. د غرس پنړۍ کې تر 2.2 میلیون زیات کسان تر اوسه ل کورونا څخه مړ شوې دي. او د امریکا د کورونې او چارو وزارت د جمی پورز اعلان وکړ چې په امریکا کې د شپږ زره وسوه سوریایي کډوالو د ساتلو لړۍ به وغځوي. د کورونې او چارو سرپرست وزیر ډیوید پیکوسکی وویل د وزارت به د سوریې کډوالو د ساتلو موقتی حالت د 2022 کال تر سپتمبر میاشتې پورې وغځوي او تل سو نور سوریانو ته به هم اجازه ورکړي چې د کډوالو د ژغورنې دغه حالت ته درخواست ورکړي. د کورنۍ چارو د وزارت لخوا په بیان کې ویل شوی دی چې د سوریې کورنۍ جګړه دوام لري، په قصدي توګه ملکی وګړي پکې وژل کیږي، کیمیاوي وسلې پکې کارول کیږي او غیر منظم جګړه ایز تاکتیکونه او لماشومانو څخه د سرتیرو په توګه پکې کار اخیستل کیږي. د تیر ولسمشر ډانل ترامپ اداري هم د سوریې کډوالو د ساتلو بهیر په سوریې کې د روانې جګړې د دوام لامل دوه ځله وکړی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. طالبانو د جمی پورز وویل ل امریکا سره د 2020 کال د فبروري تړون د دې لپاره شوی چې ل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتلو ته خوندې لار برابر شي او ټینګاري کړي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا د دغه سند بیا کتنه به مزاحمت ونه کړي. د طالبانو د مشر مرکشي مرستيال مولا عباس دغه بیان د مسکو څخه د خپل سفر پر وخت ورکړي چیرې چې هغوی ل لوړپوړو روسي چارواکو سره لیدنې کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار نوشیروان قلندر څخه اوري.
د امریکایي چارواکو، افغان حکومت او طالبانو د مشرانو لخوا د سولې د مستقبل په اړه تازه او تاوده بیانونو یو وار بیا د عباس را ګرم کړی دی چې د افغانستان د سولې مستقبل به سوي. د افغانستان طالبانو بیلابیل وډلو د ایران او روس سفرونه کړي او د دې سفرونو وروسته د طالبانو مشرانو او د افغان حکومت چارواکو په وروستي ویناګانو کې د یو بل په ضد سخت خبرې کړي. طالبانو تور پورې کړي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی حکومت په افغانستان کې د سولې دراتک په مخ کې خندې وایي ک هغه خپل سوکې استعفا ورکولو ته تیار شي، نو دوی تیار دي چې په هیواد کې د نوي حکومت په جوړېدو خبرې وکړي، خو افغان حکومت یې دا خبرې جاهلانه او د بارانو استخباراتو بللي. د طالبانو د قطر دفتر مرستيال مشر شیر محمد عباس تانکزی روسته د خپل سفر په محل د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي طالبان به تر هغه وخته جګړه و نه دروي چې ترسو بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي. د افغانستان د ستراتیژي او پالیسي جوړونې په چارو کې د کورنیو چارو وزارت مرستيال صدیق صدیقی د عباس تانکزی سرګندونه جاهلانه بللي او وايي چې د سولې له خبرو د تیختې دا بهانه افغان حکومت ولس او نړیوال ټولنه نشي تیرېستلې. عباس تانکزی په قطر کې د سولې د خبرو د ځند پړه هم په افغان حکومت ورچولې او شرط یې وړاندې کړي چې د خبرو تر بیا پیلېدو مخکې د دوی پاتې بندیان خوشې کړل شي او د ځینو مشرانو نمونه دي لا تور نوملړه هم وستل شي. صدیق صدیقی د بندیانو د خوشی کېدو په اړه لیکلي د 15000 بندیانو خوشی کېدو ته پام وکړي. سرنګه د بار نیوز واکونو وتل په مذاکراتو کې ځن د سولې خبرو لا دویم پړاو غیر حاضری او بیا له هم په ماسکو کې جاهلانه سرګندونه کیږي. د طالبانو پلاوی د عباس تانکزی په مشرۍ تیر ورځ وروسته تللی چې هلته د دې هیواد له لوړ رتبه مشرانو سره لیدلی او د افغان سولې بهیر په اړه ورسره خبرې کړې دي. په همدې اونۍ کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې طالبانو بل پلاوی ایران ته هم سفر کړی دی. د افغانستان ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی هم د افغان طالبانو په جواب کې ویلي د ولسمشر غنی د صلاحیت او کار موده په اساسي قانون آئین کې ټاکل شوی دی او وایي عباس تانکزی د کوم بارني استخباراتو په وینا دا خبرې کوي. د جمعې پر ورځ مرتضوی په ټوټر لیکلي طالبان د سیاسي جګړې لپاره مسکو او تهران ته ځي. د طالبانو اصل پیغام باید د امریکایي نوي حکومت ته وي. ایران او مسکو امریکې ته خول غواړي چې موږ هم کولی شو طالبان د ځان سره ملګری کړو او د دې ډلې د لارې خپل لوبه وکړو. د یادونه ورته چې د امریکې د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د جنوري په 28مه نیټه په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. او د امریکې د بارانو چارو وزارت ویلي انتونی بلینکن د اشرف غنی سره د امریکا د افغانستان سره د همکارو په ژمنتیا خبرې کړې دي. د خارجه وزارت په بیان کې او بیا وروسته د ارګ لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې امریکا د طالبانو سره د کال 2000 د فروری تړون ته بیا کتنې کوي چې طالبان د تړون لاندې ژمنو سره پاتې شوي کنه، او دا چې د نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې ختم کړې دي او کنه، په افغانستان کې تشدد ختم کړي او کنه، د افغانستان حکومت او نورو اړوند فریقینو سره مانیخیزې خبرې پیل کړې دي او کنه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی ویلي الکیده اوس په افغانستان کې وجود نه لري او نه هم د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال شتون لري. هغه ویلي طالبانو چې د فروری میاشت کې امریکا سره د سولې تړون کې کومې ژمنې کړې وي په هغې ټولې بشپړ عمل کړی او هیڅکله له خپلو ژمنو نه دي اوښتي. خو په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو ویلي طالبانو په ځانګړې توګه د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ اړیکې اوس هم نږدې پاتې دي. ډیپلوماټانو اندېښنې څرګندې کړي چې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا هغه باور او ډاډ زیانمنوي چې د سولې د بریالیو خبرو لپاره اړین وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وزیر اعظم عمران خان ویلی په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د جګړې برخه جوړېدل د پخوانیو واکمنانو لویه تېروتنه وه. په خپل یو بیان کې تیره ورځ عمران خان ویلي موږ وړاندې تېروتنې کړې وې او د نورو په جګړو کې ګډ شوي وو. په دې اړه بشپړ راپور له رابعه پیر څخه اوري.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد د امریکا په مشرۍ کې د جنگ برخه جوړېدل د پخوانی واکمنانو لویه غلطي وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري وایي پاکستان د امریکا د نوي بایدن انتظامیه سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو نورو شکولو هیله مندي او دواړه هیوادونه د وړاندې امنیتي چیلنجونو په محل انورو مرستو ته اړتیا لري. وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ وایي
پہلے ہم نے غلطی کی، کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی، ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی، ہمیں اس پہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا.
مش پڑاندی غلطی کھڑے وہ او د نورو پا جگڑا کی گٹ سی وی وہ د دوی د فشار لا سبب مش پا جنگونو کی برخه باخت خو هوا تا سخت سیام فرسی دو دوی د هم ویلی وو چې مالی مرستو په بدل کې بهرنی جګړو د برخي جوړې دلو د ناقص تګلارو لا سبب پاکستان ته سخت سیام رسیدلی وو. خو دغه غلطی څخه به زده کړه کول وی. د وزیر اعظم عمران خان دغه بیان د امریکا بایدن انتظامیه لاړخه سوي د هغه اعلان ورسته مخې ته راغلی چې پکې د امریکا او طالبانو د سولې وزنامې د بیا کتنې خبره سوي ده. پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال فروری په 9مه نیټه کې دونکو وزنامې کې اهم کردار لوبولی وو او دا دعوی هم کوي چې بین الافغاني خبرو د کامیابی د پاره به خپل تر وسه هڅې کوي. بل پلو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد سعید چودري د مطبوعاتي غونډې سره وینا کې ویلي چې د امریکا د نوي انتظامیه سره پایدار او دوړخیزه اړیکې نوري شکولو هیله مند دي. دوی دا هم ویلي چې په سیمه کې امن، استحکام او سوکالي ترلاسه کولو لپاره د امریکا سره ملګرتیا ته دوام ورکول غواړي او جیو پولیټیکل او امنیتي چیلنجونو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې وخت په وخت سړوالی او تدوالی لیدل کیږي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي د افغانستان د ځکه شاله په محل د پاکستان او امریکا یو بل ته ضرورت خوب خو وس حالات بدلیږي. د چیرونکو دا هم وینا ده چې د پاکستان په مقابله کې امریکا هندستان لوی ملګری هیواد ګرځوي او پاکستان هم په سیمه کې د چین لوی ملګری دی او د دې سره نوی ملګرتیا جوړیږي. خو د دې هر څه باوجود د سیمې حالاتو تر مخه پاکستان او امریکا به د یو بل سره مرستو ته دوام ورکوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره خبرو کړي. پاکستان د سپریم کورټ په دې اکري کړي اعتماد څرګند کړي چې د امریکایي خبریالو په وړل کېدو کې د سزا شوي ملزم احمد عمر سعید شیخ او د نورو بندیانو د آزادېدو امر کړی دی. په دې اړه نور حال له نگین شاه څخه اورئ.
د سٹیټ ډپارټمنټ یا د امریکای خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس مطبوعاتو ته د انټونی بلینکن او شاه محمود قریشی د خبرو په اړه بیان کې ویل، دوانو وزیرانو په دې خبره بحث وکړو چې دا به څنګه یقیني کولی شي چې د ډینیل پرل د تختول کېدو او وجل کېدو ذمہوار تر هغه احمد عمر سعید شیخ او نور کسان دي احتساب سره مخامخ کړی شي. د بیان تر مخه انټونی بلینکن د پاکستان سپریم کورټ په فیصله او د ډینیل پرل په مقدمه کې د قید کسانو د ممکنه ازادي په اړه د امریکای د تشویش تکرار کړو. د سٹیټ ډپارټمنټ په بیان کی دا هم ویل شو چې انټونی بلینکن او شاه محمود قریشی په افغانستان کې د امن او ثبات کوششونو د پاره د امریکای او پاکستان د همکاري په اهمیت هم خبري وکړي. د پاکستان سپریم کورټ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په خپل فیصله کې د احمد عمر سعید شیخ او د دریو نورو کسانو د آزادولو امر کړی دی. په کال 2002 کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت احمد عمر سعید شیخ ته د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل خبريال ډینیل پرل د برمته کېدو او بیا وجل کېدو په لړ کې د مرګ او دریو نورو کسانو ته د عمر قید زګانی اور ولی وی. تیر کال د اپریل په میاشت کې د سن های کورټ د احمد عمر سعید شیخ د مرګ سزا رد کړه او هغه ته یو کال د قید سزا واوروله. عدالت ویل شو کې هغه د وړاندې نه په زندان کې وخت تیر کړی دی، نو د هغه سزا دی ختمه وګڼل شي. د ډینیل پرل مور او پلار د سن های کورټ د فیصله خلاف سپریم کورټ ته اپیل وکړو او سپریم کورټ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په دغه اپیل خپل فیصله واوروله. د ډینیل پرل مور او پلار د پاکستان د سپریم کورټ فیصله رد کړه او د سین حکومت ویل عدالت ته بخواست کوي چې په فیصله دی نظر ثانی وکړي. د سپریم کورټ د فیصله په اړه د ډینیل پرل د کورنۍ رد عمل د دوی وکیل فیصل صدیقی مطبوعاتو ته وړاندې کړو. پرل کورنۍ په بیان کې ویل د دې قاتلانو آزادي خبريالان هر ځای کې او د پاکستان خلک په خطر کې اچوي. پرل کورنۍ د امریکای په حکومت غږ وکړو چې د پاکستانی سپریم کورټ د فیصله په لړ کې اقدامات وکړي. موږ د امریکای حکومت نه غواړو چې دا نا انصافي سمولو لپاره د قانون د لاندې هر ضروری ګام واخلي. هیڅ به انصافي زموږ د ارادې ته ماتې نشي ورکولې چې د نیل پرل لپاره د انصاف لپاره وجنګیږو. د احمد عمر سعید شیخ وکیل محمود شیخ ویل سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویل احمد عمر سعید شیخ او نور کسان باید یو ورځ هم په قید کې نه وتیر کړي. د وی او ای د رپورټ تر مخه سپریم کورټ احمد عمر سعید شیخ او د هغه سره په زندان کې بند رینور کسان د ټولو الزاماتو نه بری کړل. عدالت ویل که دغه کسان په بل کوم کیس کې مطلوب نه وي نو زر تر زره دی د قید نه آزاد کړي شي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاه ویل سند حکومت به د عمر شیخ د خوشی کولو په حکم بیا کتنی تزي او د ډینیل پرل د وژنې په قضیه کې به قانوني تقاضي پوری کوي. سپریم کورټ د سند های کورټ د فیصله خلاف خپل اپیل په باره کې د ډینیل پرل پلار مطبوعاتو ته ویلي وو هغه غواړي چې نه یوازې د خپل زوی لپاره انصاف وګټي بلکې د پاکستان ولست لپاره هم ودرېږي چې د په قول یو داسې ټولنې کې ژوند وکړي چې د تر ګرین پاک وی او خپل بچی د امن او هم آهنګۍ په ماحول کې لوی کړی. په امریکا کې د کال 2001 د سپتمبر د حملو وروسته ډینیل پرل په پاکستان کې د تر هغهري په موضوع رپورت تیارولو چې په کراچۍ کې وتختول شو او بیا یې سر غوسکړل شو. د امریکای موقتی مشر حکومتي وکیل مونټي ویلکنسن په خپل بیان کې هم د پاکستان د سپریم کورټ په فیصله تشویش څرګند کړو. هغه ویل د دانیل پرل د وجنی پلړ کی احمد عمر سید شیخ په امریکا کې هم فرد جرم لګول شوی دی او په کار د چی د خپل جرمونو په سر یې احتساب وشي. مونټي ویلکنسن ویل د دانیل پرل په وجنه کې د کړکسانو ازادي به یوازې د هغه د کورنۍ د پاره بلکې د ترهګرۍ ښکار شوی نور کسانو هم د انصاف توهین وی. هغه زیاته کړه چې امریکا تیار ده چې احمد عمر سید شیخ امریکې ته راولي او دلته پر مقدمه وچلوي او په کار نه ده چې د دانیل پرل په وجنه کې په احمد عمر سید شیخ د لګول شوی الزاماتو په لړ کې هغه د انصاف نه بچ شي.
درنوردونکو د وایس اف امریکا دی وده د پخوانی او قبایلی سیمو زکونکو وای د جالي ډومیسایلونو او د سختو شرطونو لاسه دوی ته په تعلیمي ادارو کې داخلي نه ورکول کیږي او د دوی په سټینو باندې د نورو سیمو خلک داخلي اخلي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ډلې پرلماني غړي ساجد خان محمد وایس اف امریکا دی وی ته ویلي په تعلیمي ادارو کې د سټونو ستونزې تر ډیره حد پورې حل کړي او د ډومیسایلونو او نورو ستونزو حل کولو لپاره هلې ځلې روان دي. نور تفصيل د فرج شنواری پر راپور کې اوري.
د قبایلی سیمو د کاون کې وای کله نه چې یادې سیمې خیبر پختونخوا کې ورګړې شوې نو تر هغه وخت نه د دوی حقوقونو سرغړاوني روانې دي او په تعلیمي ادارو کې د دوی په کوټه باندې نورو خلکو ته داخلي ورکول کیږي. دوی وای د خیبر پختونخوا نورو سیمو خلکو جالي ډو میسایلونه جوړ کړی دي او د په بنیاد باندې په تعلیمي ادارو کې داخلي اخلي او نوري وظیفه تر لاسه کوي. د قبایلی سیمو د کاونکو اتحادیې مشر محمد جاسم اپریدای وی او وی دی وتاوی چارواکي او قبایلی سیمو پارلماني غړي باید د غشتون دیتا پام راوګرځوي.
ایمو د درو کالو نه کم پولیټیکل سکالرشپ بو ایمو سټوډنټانو ته ملاوي دو چې فاټا مرجر شوه هغه شی بند شوه دا دویم چې کوم مهم ایشو مور اوره د دلته کې هغه دا چې مو د قبایلی ازلاو چې کوم د دو پنوم باندې فیک ډومیسایلز د بندوبستي ازلاو ولا خلکو جوړی کړي او د مو د علاقو د سټوډنټانو په کوټو باندې یا کمیډیکل کوټه د انجینیرینګ دا یا د ملک نور څومره تعلیمی ادارو کې څومره کوټی دی په غو باندې اډمیشن کوي.
قبایلی سیموز د کاون کې وای د 25م آئینی ترمیم نه پس دوی سره حکومت او ادارو لخوا ژمنه شوی و چې د روانو لسو کالو پورې به دوی ته په تعلیمي ادارو کې کلنه وظیفه ملاويږي خو به د مرغه تیرو دریو کالو راهسي دغه وظیفه زده کونکو ته نه ده ملاو شوی. د یادې اتحادیې جنرال سیکرټر زاید شاه وای په لکونو شمیر کې نورو سیمو خلکو د قبایلی سیمو په نوم ډومیسایلونه جوړ کړی دي.
جیدا داسې طریقه کارو چې کوم مونږه چټسنه بو شو لوکوم مارس وغیرہ براولو مونږ ته کسانو پته ول چې زمونږ د خپلوال دی ادا کست د تمره مارس دی پرسنټیج های دی پټاو نمبر دا دی بیا چې کله جاب غوښ شو اوبو پکې پاتې نور بو شو چې کله مونږ انکوایری شروع کړو مونږ ته پته ول کې دا فیک ډومیسایل باندې شوی دی هغه چې شناختی کارت وګوري او ضلع باندې وي خو ډومیسایل په فرم جوړ کړي مونږ دا سخت ډیماند دي چې چاته هم جاب ملويږي هغه ویریفیکیشن دی کېږي ډومیسایل او ان ای سی کې پرمننت اډریس دی ګوري.
د زده کونکو اتحادیه غړي غوښتنه لري د دغو ستونزو په اړه دی یو کمیټه جوړ شي او دوی ته ورپېښو ستونزو حل دی روباسي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ډلې د مومند سیمې پارلماني غړی ساجد مومند وی او وی دی وته اویل دوی وخت په وخت د زده کونکو ستونزو باندې خبره کړې ده او حل راوستلو هڅې کړې دي.
زمونږ د ضلع مومند تقریبا 460,000 آبادی ده. د دې موجوده چې کوم مردم شماري وشوره زمونږ د میسایل چې کوم دی داغه فګر چې کوم دی هغه په 13,00,000 باندې وخته دی. حقیقت دا دی چې ډېر په بدردري سره زمونږ د میسایل جوړ شوی دی. هغه کې پارلمنت کې مدریز ما په دې باندې خبره کړې ده. اوس موږ کوشش کوو چې موږ دا تو کال د پاره چې د لسو کالو موږ سره وعده کړی شوی و نو زمونږ کوشش دا دی چې موږ اوس دا تو کال د پاره باقاعده یو پلانینګ وکړو. ان شاء الله زموږ امید دی چې دې کال کې دننه دننه به موږ باقاعده ټیک ټاک یو سیستم جوړو یو قانون سازی به ورته کوو چې دا مسله اینده کې بیرې د خیر سره.
قبایلی سیموز د کاون کوډ رکور کړي ک چری حکومتي چارواکو د دوی ستونزې حل نکړي نو دوی به بیا پر لټوهي او په خبر ستر عدالت تبا مخه کوي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا په خبر.
سانی علت په پښتنو سیمو کې د یخنۍ د کچې له زیاتېدو سره موسمي ناروغي هم زیاتې شوې دي چې دا وخت په سیمه کې زکام، نزله، ټوخی او د سینې ناجوړی کې په زیات شمېر عادي خلک او کوشنیان اخته شوې دي. په دې اړه د ډیوی خبریال نعمت الله سرحدی یو راپور چمتو کړی دی.
د بلوچستان ایالت زیاتره پښتني سیمې دا وخت د سخت خوش یخ لاندې دي. په اکثر سیمو کې د شپې په مهال د تودوخې درجه منفي لاندې ولاړه سي. دغه خوش یخ له امله په عادي خلکو کې د موسمي ناجوړي کچه سوا سوې ده. دغه عادي خلک د علاج او درملونو دپاره او سرکاري هسپتالونو پخوا د تلو هڅې کوي، خو زیاتې داسې سیمې دي چې هلته پر لیر لیرې منطقه باندې سرکاري هسپتالونه وجود نه لري. خو اوس حکومتي چارواکي وایي چې په دغه سیمو کې د دوی له اړخه مفت طبي کیمپونو لګولو سلسله یې پیل کړې ده. اولنی طبي کیمپ د پاکستان، افغانستان او پولې ته ورڅرمه کلي لوکمان کې د پاکستاني سرحدي ملیشا ځواکونو له طرفه ولګول شو. په دغه مفت طبي کیمپ کې د زنانو، سپینږرو او کوچنیانو ته د علاج سلوتونه ورکړل شول. په دغه مهال زنانې ډاکټرې وویل چې زنانې ناجوړي سره سره د موسمي ناجوړي څخه متاثره مریضان ډېر روان دي چې دوی دارو ترمل ورکوي. تزای ډاکټرانو سره سره پوجي ډاکټران هم په دغه مفت طبي کیمپ کې د مریضانو کتنې کولې. او کوم مریض ته طبي ازموینې ضرورت و چې د مختلفو ناجوړي کچې په معلومول په سم لاسي ډول دغه ازموینې هم روانې وې. خو د سیمې یو عادي کس محمد داود وویل چې دغه سیمه د پاکستان او افغانستان د پروسیسو ترمنځ سوي نښتو څخه زیاته متاثره سوه، خو حکومتي چارواکو په دې لوري نظرونه نه راړول. خو اوس دغه د سیمې مفتي بي کیم لګول سوي دي ډېر زیات خوشاله دي.
پر دې علاقه کم جنگ رالی او ډېر ضعیف سوله کورونه یو په ونړېدو یو په فاته چې ډېر غریب خلک دي. دته نه د اوبو بندبستا، دلته نه د هسپتال بندبستا، او دلته چې دی ګورې چې نسته ګورې شي نو مزدوریسته نشي
اقدامات کړی دي. نعمت الله سرحدی، وی او ای ڈیوا، چمن.
درنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا دا راپورونه مو اوریدل. او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د رواني میاشتې یعنی د جنوري په شلم تاریخ د امریکای نوی غوره کړی شوی صدر جوزف آر بایدن جونیئر ته د امریکای د شپږ څلوېښتم صدر په حیثیت کې سوګند ورکړی شو. په دغه موقع د صدر جو بایدن په زرګونو مرستیالان په سخته یخنۍ او سیلۍ کې وړې وړې جنډوکۍ په لاس موجود وو او د خوشحالۍ نه لاسونه پړکول. صدر بایدن د سوګند پورته کولو نه پس د صدر په حیثیت خپل لومړي تقریر کې ټولو امریکایانو ته د یو موټی اوسېدو غږ وکړو چې دا شان قام ته په پیښو مسلو قابو وموندل شي او د قومي سباوون تحفظ وکړی شي. صدر بایدن خپل تقریر کې نور وویل چې تاریخ یقین او دلیل د لارې مشالونه دي او دا د اتفاق لارښودنه کوي. موږ باید چې یو بل سره ډېر د عزت او درناوي سلوک وکړو. نن موږ د خپل تاریخ سختو حالاتو، مسلو او وړې ګړې سره مخ یو، خو خپلو کې په یو اتفاق ساتلو موږ وړاندې مدل کولی شو. صدر بایدن د امریکې د سرحدونو نه پورې غاړه پرتو خلکو ته خپل پیغام کې وویل چې موږ به خپل اتحادونه سر دوباره رغو او دنیا سره به یو ځل بیا خپل زیست روزګار کې شاملېږو. د پرون مسلې پرون ورځې سره لاړې او اوس به د نن ورځې او د راتلونکي وخت د مسلو تابعیا ته ځان تیار ساتو. موږ به د امن، ترقۍ او تحفظ دپاره هر چا سره د یو مضبوط ملګري په حیثیت کې ولاړ یو. وروستو هم په دغه ورځ صدر بایدن د مختلفو انتظامی اقداماتو اعلان هم وکړو. د یو انتظامی اقدام تر مخې د امریکې د پیرس د چاپیریال پلوزنامه کې د بیا شاملېدو اعلان وکړو. د بل انتظامی اقدام تر مخې صدر بایدن د صحت د عالمی تنظیم نه د امریکې د ویستو په فیصله عمل درآمد ودرولو. دې سره سره د ځینو اسلامي ملکونو نه امریکې ته پر راتلونکو خلکو لګېدلې بندیز هم لرې کړو. مکسیکو ته په پوله د دیوال په وهلو کار ودرولو او د هغې هنګامي اعلان نامې د ختمولو اعلان یې وکړو. د کم تر مخې چې مکسیکو ته د دیوال وهلو کار ته د رقمونو په راغونډولو کې لاس امداد کېدو. صدر بایدن خپل لومړي تقریر کې د امریکې په خلکو غږ وکړو چې د نوي سره کار روزګار ته ملا وتړئ. د قام ته اوی چې په شریکه او په یو اتفاق د ویرو ترهو په ځای د امید او د بی اتفاقی په ځای د اتفاق داستان رقم کړي. داسې داستان راتلون کی نسل ته دا پیغام پریږدي چې موږ د تاریخ په اواز لبیک ویلی وو او دا چې زموږ امریکې د ملک دننه هم د آزادۍ تحفظ کو او یو ځلې بیا دنیا ته د لارښودنې لپاره د بل مشال کردار ادا کو.
درنو اوریدونکو د ډیوی سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.